د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو د باختر ستوري ونی زخ خبرونه کې باز محمد عابد ستاسې قربایم. په نننۍ خبرونه کې به په پیښور کې د کیسټ او سی ډی په سوړ بازار یو رپورټ ولرو. بیا به د علمی او مسلکی کتابونو په چاپ له پوهان محمد بشیر دودیال سره یو مرکه وړاندې کړو او په اخره کې به د پال په کلتوري ارزښت هم یو رپورټ باندې د خپرونې پیس کراونغاړو. رازو لومړی رپورټ ته. په پیښور کابلی بازار سینما روډ باندې د لسګونو په شمیر کې د کیسټ او سی ډي د خرڅلاو دوکانونه له پخوا نه شتون لري چې اوس یې دوکانداران له روزګار څخه ستړي ښکاري. یو تن کیسټ خرڅوونکی وایي چې بدمنه یې په روزګار بد اثر پرېښی دی.
جی محمد رفیق، کابلی بازار سینما روډ کې میمسی پروډکشن نه. جی کاروبار اوس مخکې نه ډېر خراب شوی، تقریبا مخکې 100% اوس 10% پاتې شوی دی. او مارکیټ کې کیسټ هم همدغه رحیمشا او ګلپاڼه او شماشنا نغمه بارم جان دا پنځه سنگر والا چریږي، خودسی چریږي چې مطلب خرچه وو کې خرچه نه پوره کوي. یو لک خرچه کېږي 50,000 پوره کېږي. خلکو دونه ډېر زیات خپه شوي دي. دا د ماکو د وجه دومره د خلکو دونه خپه دي چې کاروبار خو بیخي نشته. سو دا کار خو د خوشحالۍ د مستۍ دی او خلکو بډونو کې خوشحالي او مستي پاتې نه ده.
اوډین موزیک په کابلی بازار کې داسې یو نومو چې وخت په وخت یې نوي کیسټي او سی ډي ګانې بازار ته وړاندې کړي، خو اوس یې ټول کاروبار د دوکان په یو کونج کې راټول کړی او د دوکان ډیره برخه یې په موبایلونو ډکه کړې ده. د اوډین موزیک چلوونکی وایي چې اوس هم نوي کیسټي او سی ډي بازار ته راځي، خو خلک یې د موبایل په میموریو کې له ځان سره ساتي چې دغې کړنې د دوی په کاروبار ډیر بد اثر غورځولی دی.
زیارتګل خبرې کوم، اوډین میوزیک هاوس کاروبار خو به نشته ختم یې کړو. د میموري او یو اس بي اونټ د دې څه مخنیوی نه موږ سره سرکاري ادارې څه تعاون کوي او نه زموږ سره څه داسې وسایل شته چې په هغې طریقه موږ دا را ایسار کړو. خلک دا شی زیات اوري، خو لکه دا شو چې خبره غوږ ته لاړه ټول خلک یې میموري کې اوري. ضرورت نه زیات اورېدی کېږي، خو لکه دا ده میموري کې خلک اوري، کیسټ نه خرڅېږي، سي ډي نه خرڅېږي. هر ځای کې تقریبا دې شي اثر غورځولی دی، تقریبا هر ځای ته داسې رسېدلی دی چې چا څوک د موبایل پیجنی نو دا شی پیجنی. وسره زموږ مخکې د کیسټو دکان وو، سور سره چې دا کې کار کمزور شو، سور سره ور سره دا موبایل کارم شروع کو. څه خو بکاو ځان لکن
د ایم سی پروډکشن مشر محمد رپی هم وایي چې د موسیقۍ او ریدون کې ډیر دی، خو د دوی کاروبار پلش او موبایل میموري خراب کړي دی.
موزیکی کو مخکې نه زیاده شوی دا په کیسټو دکان نه چې دی هغه ته ډیر نقصان رسیدلی. کیسټ 100 غالي نه میموري والی گاڑی کې ولګي، 501,000 غانې په میموري کې راځي. نو دکانداران دا سوچ کوي چې کار خراب دی. کار نه دی خراب، هغه نمبر لیس کړی نه، مارکیټ کې کمپیوټر ته ورسیږي، مکمل انټرنیټ کمپیوټر کې نو خرګ به په کیسټ وسکي.
کابلی بازار سینما روډ باندې احمد زی پروډکشن هم لکلونو رئیس کیسټونه او سی ډی ګانې ریلیز کوي او د پښتونخوا په ګډون افغانستان ته هم په عمده توګه لیږدوي. د دغه پروډکشن مشر عبدالله احمد زی وایي سره لدی چې اوس د کیسټو د بازار پخوانی مزه نشته، خو د دې په خاطر خپل کار ته دوام ورکړی چې امن ته پکې پیغام پروت دی.
نه تنها موږ دا په نظر کې نیسو چې موږ فایده کوو، یا یو روپۍ یا دوه روپۍ موږ ته کیسټ کې منافع پاتې کیږي. زموږ اصلي هدف دا دی چې صلح د پاره یو قدم دی، یو پیغام دی. موږ خو سبا مختلفې کیسټې د مختلفو هنرمندانو نه، که هغه د افغانستان وي او که د پاکستان وي، هغه دلته راځي. که د فارسي سنگران دي هم دلته راځي، د پښتونخوا پښتانه دي هم دلته ریکارډینګ کوي. نو موږ د نازي اقبال نه هم کیسټې کوو، رحیم شاه نه هم کوو. شاه سوار یو سنگر دی، نو ډیر ښه آواز دی، نن سبا کې ډیر ښه شهرت لري، هغه نم کیسټې کوو. خو کاروبار په پخوانیو وختونو په نسبت ډیر کم شوی دی. دا امید لرو چې ورځ په ورځ به ان شاء الله ښه شي.
په خبر کابلی بازار کې ګڼ شمیر کیسټ خرڅوونکي له خپل روزګار نه ستړي معلومیږي او ډیرو یې داسې څرګندونې لرلې چې د کیسټو کار ته خاتمه ورکړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، افغان دولت د پوهنتونونو د تعلیمي کتابونو د چاپ لپاره پوره امکانات نه لري. د دې تشې د ډکولو په خاطر د پوهنتون یو شمېر استادانو د کریکولم مطابق ځینې کتابونه لیکلي او آزاد خپرندویه ټولنو ته یې د چاپ لپاره ورکړي چې دغې چارې د زده کوونکو ستونزې تر ډېره حل کړي دي. د ننګرهار پونتون د اقتصاد په هنزي رئیس پوهان محمد بشیر دودیل هم یو له هغو څخه دی چې مسلکي کتابونه یې لیکلي او آزادو خپرندویو ټولنو خپاره کړي هم دي. په همدې اړه مو له ده سره یوې مرکې ته رابولم.
نن سبا په آزاد بازار کې د پونتون دپاره کتابونه چې پخوا به دولتونو چاپ کول او بل چاته د چاپ اجازه نه وه، اوس خصوصي سکتور یې چاپ کوي، خپرندویه ټولنې چاپ کوي. دغه څومره پر ځای کار دی؟
دا یو ډېر ښه زیری ده. په خصوصي سکتور کې د شخصي ناشرانو د خوانه خپرېدل او چاپېدل دي. زه په خپل وار دا ډېر یو غوره زیری بولم او دا به زموږ په هیواد کې د ادب، فرهنګ او علم په غوړېدو کې ډېره مرسته وکړي. په دنیا کې هم دا تجربه شته ده. لری بنزو زمنګ په گاوند کې پاکستان کې موږ ډیر زیات نشراتی فرهنګي مرکزونه ګورو، هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري او دوی علمی کتابونه، تاریخي کتابونه چاپ کړي دي او ډیر ښه بازار هم لري. دغه سی په ایران کې دا پخپله د جامعې یو اړتیا ده، یو ضرورت ده.
لکه څنګه چې د معرف وزارت د مکاتبو شاګردانو ته کتابونه ورسوي، دغه سی د لوړو زده کړو وزارت مسول نه دی چې محصل ته کتاب ورسوي.
هغه کتابونه کله چې وزارت ته خوانه چاپ شوله، هغه ډیر ښه کیفیت نه درلود. له بده مرغه د حکومت په کتابخانو کې، د پوهنتون په کتابتونونو کې کیښودل شوله. او موږ ته د محصل خصوصیات او د لوستون خصوصیات معلوم ده. هغوی غواړي چې کتاب د ځان سره ولري او کتابخانې چې دي هغوی په ډیرو سختو شرایطو سره، مثلا د کارت په مقابل کې صرف د 15 ورځو دپاره یې ورکوي. کله چې په ډیر ښه کیفیت سره هماغه کتاب او د منل شوي کروکرم له مخه نه چاپ شوی وي او دا آزاد د محصل په لاس کې، نو محصل او لوستونکی دا خوښوي چې د کتابخانې د قیودو نه پرته همدغه کتاب چې د علمي بورد د خوانه او د علمي شوراګانو د خوانه تصویب شوی ده، په آزاد بازار کې ترلاسه کړي.
اوساس که په لنډو ټکو کې راته ووایي، ځینې کتابونه زما د نظر تیریږي چې د نصاب دپاره مو لیکلي دي، په مجموع کې به تاسې ټول 100 کتابونه د نصابي لیکلي وي او آزاد بازار به چاپ کړي وي؟
زما خپل کتابونه عمدتا د کرنیز اقتصاد او توسعې په برخه کې دي، چې 10 درسي کتابونه دي، چې په دې کې د احصایې کتاب ده، د پروژو د تحلیل کتاب ده، د پرمختیایي اقتصاد تیوري ده، د علمي تجربو طرحه او ډیزاین ده، د اداري کتاب ده، علمي مدیریت ده، د دیموګرافي او د نفوسو تحلیل کتاب ده. دا کتابونه دي چې موږ په پوهنتون کې تدریس کوو. د دې نه بر علاوه یو شمېر مؤسساتو، مثلا د اریک ګرځنده کتابونو مؤسسه چې اکبر نشراتي دفتر هغه رهبري کوي، مدیریت په غاړه ده، او دغه سی یو شمېر آزاد نورو نشراتي مرکزونو لکه سبا یا میوان نشراتی مرکز، ګودر خبرندوی ټولنې، دانش خبرندوی ټولنې، او دغه سه هم د پښتو چلن پراختیا مرکز، دوی ما ته ویلي دي او غوی ته پر ما د کتابونه ترجمه کړی دي. مثلا یو کتاب د پونم د افغانستان وحشي ژوي، دا کتاب زموږ درسي کتاب نه ده او نه دولت دا ویلی. دا یو مؤسسه د افغانستان د حیات وحش د ساتلو په خاطر ما ته ویلی او هغه مؤسسه چاپ کړ. یا فرضاً طبي نباتات، طبي نباتات داسې یو کتاب ده چې دا ډېر پرفروشه ده او ډېر خریدار لري. دا بیا یو خصوصي خپرندوی ټولنې ماته ویلې او د خپل تجارت دپاره. اما طبي نباتات یو علمي کتاب ده، علمي کتاب ده، خو د پوهنتون د خوارنه نه ده، بلکې د فروش او د تجارت په خاطر چاپ کړی. په مجموع کې زما 10 کتابونه چاپ شوي دي، هم د دولت د خوانه او هم د مختلف نورو مؤسساتو د خوانه.
ښه، دغه د مؤسساتو لخوا چې چاپ شوي دي او خرڅلاو هم ډېر لري او بار بار چاپ شوي دي، ستا برخه هم په کې درکړی شوې ده د پیسو په
کې درته. دوی د اصولو د مخې نه دوی د کتاب مؤلف ته 50 جلده کتاب ورته ورکوي، ځکه چې دوی هم وایي چې کاغذ ګران ده او دا ډېر خواري غواړي. نور باقي مانده بیا د دوی واک او اختیار ده، څو ځلې چاپي، څومره چاپي، په کومه بیه خرڅي، په هغه کې موږ دخالت نه لرو. فقط موږ ته 50 جلده کتاب راکي او موږ د دې نه هم اضافه ترې توقع نه لرو، ځکه موږ غواړو چې هیواد ته، ځوانانو ته او د کتاب مینوالو ته یو علمي او معنوي خدمت وکړو.
استاد، پاکستان کې که موږ فکر وکړو، لیکوالانو ته په یو کتاب لیکل باندې زرګونه روپۍ ورکوي، بلکې ځینې کتابونه په لکونو روپۍ خلک لیکي. تاسو ته دغه سیده پبلشران د پیسې نه درکوي؟
ما په خپل تر اوسه د ناشرانو ماته د هر کتاب نه 50 جلد را کړی دی. او بس حتی دغه د اکبر نشراتی مؤسسه دغوی چې دی دغه پروګرام چې دوی حتی 10 جلد ماته را کړی دی او نور ماتری نه غوښتي هم دي. نور دغه خپل کار ده چې ژیته رسمن دیږي چې کوم کتابخانو ته ورکي. ولی که زه غواړم خپل کتاب ترلاسه کړم، ډیر ځله ما خپل کتابونه په بازار کې په بیه باندې اخیستی دي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو د خبرونی په ورستۍ برخه کې مو د پال په اړه د یو رپورت اوریدو ته را بولم. سره له دې چې پښتانه د اسلامي عقایدو لرونکي دي، خو یو شمېر داسې دودونه هم پالي چې شریعت کې جواز نه لري. په دې کې یو هم د پال کتل دي چې اکثره ښځې پې باور لري او د خپل ژوند د راتلونکي په اړه پالي ته د خپلو لاسونو کرښې ورښیي. د نسیمې سید په نوم یوه میرمن وایي چې نالوستې ښځې له یوې مخې د پال کتونکو په خبرو باور لري.
هغه ښځې چې بې سواده ښځې دي، کورنۍ ښځې دي، هغه عقیده لري په فال باندې. مثلا یو ښځه راځي او د هغې لاس ګوري، د هغې خطونه ګوري، ورته وایي پاره غولایی پام دی باندې پاره په مقابل کې 100 روپے ونخلی. لکه څنګه چې روان شناس خلکو قواری ته ګوري، پام دی شکل دا هم ګوري ورته چې مثلا د دې خزه په دې خبر خوشحالي کې هغه نور ماغي ته خبرو تقبل پیشرفت ورکې انکشاف ورکې ترڅو د هغه عقیده په دې باندې نور هم زیات شي.
درنا قادری په نوم یو میرمن چې د نجوم علم لوسته او د لاسونو د کرخو په پیژندلو کې مهارت لري وایي چې هټلر به د خپل لاسونو لکرخو څخه خپل ملک کنټرولاوه.
یوازنه سوکو چې د کفشناسی په راز باندې پویده اتلر و چې هغه د خپل لاسونه په لیدلو باندې خپل هغه مملکت په کنټرول کې. زموږ ځوانان زی یو سره مختکینی وایي باز ما فال نه چې د جنای زما په نقدیر کې هغه د تعلیم تربیت او کوشش په لاره کې نه د فال او فال بینه.
میرمن قادری زیاتوي بلکتل یې زده دي خو لزانه پرته د بل چا پال نه ګوري.
لاس کله په پاکستان کې ما د نجومي کتابونه ما سره و ما ځنې تعلیمات او ځنې مطالعات مو کوچ کله ناکله زه په خپلې په آلات باندې پوهېږم، مګر هم چاته زه حال نه وایم ځکه چې ما په دې رشته باندې تعلیم کړی دی. مګر د نورو خلک چې ماته وایي چې ستا په تقدیر دی، زه پوهېږم چې دوی دروغ وایي، غلط وایي.
او ته نورو چاته پل ګوري؟
نه، ځکه چې زه زما کورنۍ زما دوستان په ما باندې عقیده لري. هغه کسان ته چې شی ویلی
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون بیا په دې باور دی چې د پال کتلو کلتور له هندوانو څخه پښتنو ته ورپاتې دی.
د رحمان بابا په اشعار باندې خلکو پالونه کتل، د یونس چې د رحمان بابا پیرو شاعر دی په هغه باندې خلکو پالونه کتل. کله چې د هندي سبک پیروان دلته پیدا شو او تګ و راتګ زیات شو، نو دغه د پال کتلو طریقه او طرز چې دا هم دلته راولېږدول شو. ګنې په خپله په ذاتي صورت کې د پښتنو په وجود کې دا شی نشته، باید نه په کلتور کې دومره موجود دی. تاسو ګورئ چې همدا اوس هم د پال چې څوک ګوري یا کوم سره غاړو ته چې څوک ناسي، دا زیاتره پښتانه نه دي. دا هغه څوک دي چې د نورو سیمو نه مهاجر راغلي دي او دلته پالونه ګوري، او اکثره چې دي هغه هندوان.
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد منګل شیرزاد د پال کتل د نالوست ښځو د باور سره جپا ګڼي.
ځینې کسان چې د ولسونو د سپېڅلتیا او د پاکو زړونو او د ښو ارادو نه غلطې استفادې کولې، دا هغه څه دي چې دوی د فالونه ګوري. البته علم د نجومي شته دی، تر یو حده پورې د ځینو حالاتو د ځینو اسبابونو په ذریعه باندې ځینې مسایل کوي. ولې دا چې دا په کورونو ګرځي چې فال ګوري چې ته به مثلا دومره اولادونه به در کولی کېږي، تا سره به میړه داسې جنجال کوي، ته به داسې کېږي، ستا بخت ډېر ښه دی او ته به ډېر خوشبخته یې. دا ټولې هغه پیشګویان دي چې د اسلام سره اړخ نه لګي. دا غلط کلتور دی چې په دې جامع باندې حاکم دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم پال کتل یو ناوړه دود ګڼي او وایي چې د خلکو عقیدی او اقتصاد کمزورې کوي.
کلتورونه په دوه ډولو ویشو چې یو ته منلی وي بل ته نامنلی وي. هغه چې منلی دي هغه د انسان په ګټه دي، او هغه چې نامنلی دي هغه زموږ اقتصاد ته ضرر رسوي، هغه زموږ ټولنیز حیثیت ته صدمه رسوي، زموږ فرهنګ ته صدمه رسوي. چې د دې جملې څخه مثلا یو د فال نیول یو خرافاتي عقیده ده چې زموږ زیات ځوانان د دې ښکار کیږي. زما هیله غوښتنه د علماي کرامو نه ده چې دغه مزخرفاتو د مخنیوي په برخه کې خپلې فتواګانې ورکړي.
په خوا به د جلال آباد خار په بیلابیلو چوکونو کې د سړکونو په غاړه پلکتون کې ناستو او د توتیانو په ذریعه به یې د ځوانانو د ارمانونو د راټوکېدو په خاطر پالونه کتل. اوس ګڼ شمېر ښځې په کورونو ګرځي او د ښځو پالونه ګوري او له دغې لارې په زرګونه روپۍ لاسته راوړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاده و آباد اوسئ.